دا مشال رادیو دې تاسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وايي هیواد باید تل په افغانستان کې د سولې لپاره د اسانی او د ورکولو حل ځل کوي د کراچي خار اخوډب تازه په خو حال لرو د دین علاوه د قبایلی سیمو د افغانستان په اړه رپورټونه او سیډنی هم لرو په خبرونه کې اونیس پروګرام اقتصادي نړۍ کې به واوري چې افغانستان سره د شپاړ سره به ډالر مرسته د دې هیواد د اقتصاد لپاره څه معنی لري خود هر سنه وړاندې د دې سات خبرونه ویان عبدالحی کاکر
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دوی د افغان حکومت او سوال مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او درمنستکول لپاره رول لوبولای شي د افغانستان په ګډون د نړۍ په جنوب برخو کې نن د جمعې پر ورځ د روژې مبارک میاشت پیل شوې ده په داسې حال کې چې په شام کې د حکومتي فوج او مخالفینو ترمنځ ترانه جګړه عراق پولې ته رسیدلې چې نوروز د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په شام کې د څارونکو د میشن د غزولو قرارداد ویټو کړی دی موسم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دوی د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره رول لوبولای شي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي نوموړي دغه خبره پروند د زیارت پر ورځ ناوخته په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه نوموړي هغه تورونه هم په کلکه رد کړ چې ګڼي پاکستان له ترګرو سره ملاتړ کوي دا غټ خبر کانفرنس وروسته له هغه سوي چې د افغانستان پاکستان او برتانی مشرانو پرون په خپل دري اړخیزه غونډه کې له ترګري سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې له بهیر سره په ملاتړ ټینګار وکړ په دې اړه د افغان حکومت لخوا په خبر سوي خبر پانه کې ویل سوي په دې غونډه کې چې د برتانی د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په کښونو په کابل کې جوړ شوی و د درې واړو هیوادونو مشرانو له ترګري سره د ګډې مبارزې په افغانستان کې د سولې د هڅو او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبري وکړي د پاکستان په کراچي شهر کې د احمدیانو د یو ځای مشر نهیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي د پیښې د د نعیم احمد ګوندل د وژلو د پیښې د څرنګوالي په اړه د پولیس یو افسر راو لیاقت مشال ریډیو ته وویل بلخوا د کراچی شهر په بیلابیلو برخو کې د دوو کسانو په بوجوي کې بند مړی موندل شوی دی همداراز د شهر په لانډی سیمه کې یو مشکوک ډاکو هم وژل شوی دی د خیبر پښتونخوا په پېښور کې پرون ناوخته په یو بمې برید کې څلور عام وګړي ژوبل شوي د پولیسو اس اس پی آصف اقبال مشال ریډیو ته ویلي پېښه په رینګ روډ رامنځته شوې ده د دې په ښکاري داسې چې د برید هدف د پوجانو ګاډي وي چې له دغه ځای څخه تېرېدی په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو باندې دا قسمه بریدونه ترسره شوي دي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ د روژې مبارک میاشت پیل شوه او په پاکستان کې د روژې میاشت د کتلو لپاره به هلال کمیټي نن کښېني د افغان ملي ټلویزیون پرون ماښام د افغانستان د سترې محکمې د اعلامیې پر بنسټ رپورټ ورکړی چې د رمضان مبارک میاشت هلال په سعودي عربستان کې لیدل شوی نو د سعودي د قضا د عالي شورا د حکم له مخې نن د روژې لومړۍ ورځ ده په افغانستان کې د روژې پیل په سنتي ډول له سعودي عربستان سره د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان د معدناتو علاقې په سلو کې په اویا برخه کې د کانونو او طبیعي زیرمو سروې مکمله کړې ده د امریکا د جیولوجیکی سروې د ادارې یو ایس جی سی ویاند الکس ډیماس له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دا سروې چې د یوې نوې پرمختللې ټکنالوژي په مرسته شوې په افغانستان کې څلورویشت سیمې په نښه کړې چې د سرو سپینو زرو او د نادرو اوسپنې پراخي ذخیرې لري ښاغلی ډیماس وویل دا ذخیرې د کانونو په اوسني مارکیټ کې چې له اقتصادي پلوه د ودې په حال کې ده ځانګړی اهمیت لري د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې دا سروې د امریکا د دفاع وزارت د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتو د څانګې د کاري ډلې او د افغانستان د حکومت په غوښتنه ترسره کړې دي په داسې حال کې چې په شام کې د حکومتي فوج او مخالفینو ترمنځ زرانه جګړه د عراق پولې ته رسیدلې، چین او روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په شام کې د څارونکو د میشن د غزولو قرارداد ویټو کړی دی. د دې قرارداد له مخې به د بشار الاسد پر رژیم بندیزونه هم لګول وو. د قرارداد وړاندیز برطانیې کړی وو چې مخه په شام کې د څارونکو د پاتې کېدو مده تر یوې میاشتې پورې غځولو. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ویلي قرارداد یوازې پر یوه ډله فشار اچوي. دی وایي د قرارداد مسوده په جدي توګه لانجمنه ده چې پکې داسې غیر متوازی خبرې دي چې مقصد یې په شام کې یوازې په یوه ډله دباو اچول دي. تجربې دا خبره ثابته کړې ده چې داسې کول به د شام د ستونزې په حل کولو کې مرسته نه، بلکې د مسلې سیاسي حل به له منځه یوسي. بلخوا یاغیانو د عراق پولې سره نږدې په سوریایي پوځیانو برید کړی چې پکې یوویشت پوځیان وژل شوي او څلور لوی چیک پوسټونه یاغیانو په خپل کنټرول کې اخیستي. په دمشق کې حکومتي فوج د یاغیانو پر ضد د درنې وسلې او هلیکاپټرو استعمال کړی. د امریکا ایوانې نمائندگان د راتلونکي کال لپاره څه د باندې شپږ سوه ارب ډالرو دفاعي بجټ منظوري ورکړې ده. ایوانې نمائندگان چې د ریپبلیکن ګوند پکې اکثریت لري، د نوي غړو په مقابله کې درې سوه شپږویشت غړو د دفاع بجټ په ملاتړ کې رایه واچولې. په دې کې به اووه اتیا ارب ډالره د افغانستان جنگ په ګډون د هیواد نه بهر په اپریشنونو مصرفولای شي. سینټ چې ډیموکرات ګوند پکې اکثریت لري، تمه نشته چې د اګست میاشتې پورې به په دفاعي بجټ بحث وکړي. خبرونه پای
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، اوریدلی او لوستلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وایي افغانستان کې د سولې لپاره د اسانیو د ورکولو هلې ځلې کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دغه خبرو په باب وایي
کوشش مو بر سول و نقش دولت پاکستان
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې.
کراچۍ ښار کې د اخوډب په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په تازه پیښو کې د احمدیه جماعت سیمه ایز مشر هم وژل شوی دی. په پیښور کې د بم چاودنې په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. په پښتنو ټولنه کې د جرګې افادیت څومره پاتې دی؟
موږ جرګه وایو هغه د پیښو بلا کلونو نه ماته کړې شوې ده. هغه شکل پاتې دی، د هغې کور یا د هغې اسنس یا د هغې روح ختم شوی دی.
د خبرونه په دوه منیمای کې 19 پروگرام اقتصادي نړۍ کې به واوري چې افغانستان سره د 14 ارب ډالرو مرستې د دې هیواد د اقتصاد لپاره څه معنی لري. اوریدل مهروي لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای پاکستان د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره خبري غټوري وي او دواړه لوري به د امن د راوستلو لپاره شریک هلي ځلې کوي. نو موړي د سرګندونی په کابل کې د راجا پرویز اشرف سره د یووازي د خبري د یوځای د خبري غونډه پر محل کړی دي. په دې موقع راجا پرویز اشرف ویل چې هیواد به تل په افغانستان کې د سولې لپاره د اساني او د ورکولو هلي ځلې کوي. د مشال همکار اسد الله لودین د کابل نور حال سره.
افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړ چې د پاکستان له صدر اعظم سره یې خبرو ښه لاسته راوړنه درلوده، خو زیات یې کړه چې دغه لاسته راوړنې باید په جدي ډول تعقیب شي. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلو خبرو نتایج روښانه نه کړل، خو ویې ویل چې د سولې او امنیت لپاره یې د پاکستان له صدر اعظم سره په نویو لارو چارو خبرې وکړې. حامد کرزی وویل چې د دغو خبرو د لا مؤثریت لپاره به د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی هم په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو سفر ولري.
پاکستان
مونږ د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان پر رول مفصل خبرې وکړې. ټاکل شوی د سولې د عالي شورا مشر پاکستان ته یو سفر ولري. د دې سفر هدف دا دی چې په کابل کې وسنۍ شوې خبرې او نور مسایل تعقیب شي. مونږ هیله من یو چې دغه هڅې دواړو هیوادونو ته په زړه پورې نتیجې ولري.
بهر دغه شپړ داشته باشه.
خاغلی کرزی وویل چې د پاکستان صدر اعظم سره په اقتصادي همکاري او د افغانستان په سرحدي سیمو یې د راکټي حملو په اړه هم خبرې وکړې، خو زیات جزئیات ورنکړل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف بیا د پاکستان او افغانستان په ورورګلوي ټینګار وکړ او په ښکارا ډول وویل چې هیواد به د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې وکړي. خاغلی اشرف وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اسانتیاو درامنځته کوونکی رول لوبولی شي، او زیات کړه چې د دې هدف لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
پاکستان از پلینګ رول اف فسیلیټیټر.
پاکستان د اسانتیاو درامنځته کوونکی رول لوبولی شي او موږ به خپل دغه رول ته دوام ورکړو. پاکستان کولی شي چې لبیلا بیلو لارو څخه سولې او ثبات ته اسانتیا برابر کړي او موږ به دغه کار وکړو. ما مخکې هم خپل ورور حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې موږ به ډیر خوشاله یو که د افغانستان د ستونزې په واره کې مرسته وکړو. سو په افغانستان کې سول او ثبات
راشي.
د پاکستان صدر اعظم هغه اوازه هم په کلکه رد کړې چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه یې باید په وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې ملکي حکومت پوځ او استخبارات یو هدف تعقیبوي چې هغه له تروریزم سره مبارزه ده. پاکستان له دې وړاندې هم له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ژمنې کړې دي، خو تر اوسه یې دغه ژمنې کومه ښکاره لاسته راوړنه نه لري. بلخوا افغان حکومتي چارواکو تل ویلي چې وسلوال مخالفین د ډیورنډ له کرښې آخوا خوندي مرکزونه لري او د پاکستان د استخباراتي او پوځي کړیو لخوا یې ملاتړ کیږي.
تاسې رپورټ واوریدلو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم کابل ته په خپل سفر کې د افغانستان د حکومت او د سیاسي اپوزیشن د ځینو له مشرانو سره هم کتلې دي. راجا پرویز اشرف د افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم ملاقاتونه کړي دي. دا دوره د منطقې د سیمې او د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په اړه څومره ګټور دي؟ اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دغه پوښتنې د سیړونکو په مخې ته ایښودې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان دې دورې ته په بیلابیل نظر ګوري چې پکې د ځینو خیال دی چې دا دوره ډیره کامیابه وه، ولی د ځینو خیال دی چې د پاکستان سیاسي مشروالي نه بلکې پوځي مشروالي د افغانستان لپاره پالیسي جوړوي، نو ممکن نه ده چې دا دوره هغه عمره کامیاب وي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان چارو او سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزي وویل
سیاسي قوتونو د ډیری تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوشش نه دی کړی او د پاکستان چې کوم افغان پالیسی دغه همیشه د جی ایچ کیو یا د ایس آی یا د پینډۍ په لارې چې دنو هغه جوړ کړی شوی هم ده او چلېدلې هم ده. نو کله چې هم داسې د پارلمنټ له لارې منتخب خلک وو هغه په افغانستان کې او په پاکستان کې چې هغې کله دی بل سره کېني، نو دا اپریشیټ کول هم پکار دي. د هغې چې دي نو موږ ګورو چې نتایج هم ښه راځي. کله هم پاکستان د پاکستان منتخب حکومت او د افغانستان منتخب حکومت په دغه اړیکو باندې یا د دغه تعلقات یا د دغه جنګ په حواله باندې خپل یو کردار ادا کوي، نو دا د دواړو ملکونو د تعلقاتو دپاره د دې ریجن د استابیلیټی لپاره چې دا ډېر بنیادی رول لوبولې.
د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقات لپاره دا دوره ډېره د اهمیت وړ ده. د زیاته کړه
د ټولو خبرو مخنیوي زما په نس کې په دې خبره باندې کیږي کچېری پاکستان افغانستان په اخلاص سره بغیر د بیرونی پرشر نه یا څه قسمه دباو نه دوی د دې مسلې په لوکل سطح باندې د دې سوال راوباسي که دوی طالبانو سره په یو سنسیر مذاکرات شروع کی او هغوی ته د خپلې جوسې مطابق په آینده حکومت کې چې کومه سور کړونکې ده، نو یقیني دې طرف ته د پاکستان او د افغانستان دا کوشش کامیابېدلی شي. نو پاکستان لپاره یو لاره پاتې ده چې افغانستان سره خپلې کشالې حل.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم خپل دوره کې د افغانستان ملي اردو د تربیې لپاره د شل میلیون ډالرو امداد اعلان هم وکړو او دا یې وویل چې پاکستان او افغانستان به په شریکه د منطقې د امن لپاره خپل کردار بوی. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلی شی
بالکل تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په ویب پاڼه هم کتلې او ریډیو ولوستل شئ. ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځو. پاکستان او هند د سفری تنظیماتو خکولو او اعتماد سازي زیاتولو سره اتفاق کړی دی. د اتفاق رائے د دې دوانو هیوادونو د جوائنټ ورکینګ ګروپ په غونډه کې کړی شوی دی، کوم چې تیره ورځ په اسلام آباد کې د دې ورکینګ ګروپ غونډه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د روانې میاشتې په سلورم او پنځمه نیټه د خارجه سکترانو په کچ شوي مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکولو او د هغې په رڼا کې د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوتلو لړکې د پاکستان او هند د جوائنټ ورکینګ ګروپ غونډه د زیارت په ورځ اسلام آباد کې وشوه. غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري د خارجه چارو دپاره د سویلي اسیا ډایرکټرې زهرا اکبري او د هندي ډلې مشري د بارنو چارو مرستیال سکتر وای کې سنها کوله. خبر پانا زیاتوی چې مذاکراتو کې د کنټرول په پوله د تګ را تک زیاتولو او محفوظ جوړولو په چارو غور شو. د دې سره سره خپل منځي اعتماد ته وده ورکول هم د غونډې مهمه موضوع وه. دواړو ملکونو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې د ښه تعلقاتو د پاره تجارت زیاتول او دا د اصولو تر لاندې کول ضروری دي. د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو به څه ګټه وي او دا به څومره پایدار وي؟ په دې حق لراته پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د لوست استاد عدنان سرور سداسی وی
نن چې کوم مذاکرات تاسو خبر کوي زه بویم چې آغاز دی، دا یو عمل شروع شوی دی او د دې کې مؤثره پیشرفت په ان شاء الله تعالی ضرور کیږي او مثبت اثرات پرې وځي. ما خیال دی چې هندستان لږ داسې پیش قدمي وکړه دی منه او سوچ وکړو نو عوام باندې به هم ډېر زیات ښېګړه ایده، نه صرف دا چې پاکستان بلکې هندستان باندې ټولې راتلې لپاره.
دغه رنګ چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمد سعد نه پوسوکو نو هغه وی چې هر څوک د دې مذاکراتو سمدستی نتیجې مخې ته راتلل ګران دي، خو بیا هم د اوږدې مودې لپاره د دې ګټې لپاره نشي وستل کېدی. د زیاتوي
کوم چې لایته ما فاز زیاتې د دې سره ګور تجارت فرصت زموږ زیات شو، دا سره عوام خوشاله ده لپاره د اقتصاد ډېر فائدہ کیږي پاکستان او د هند ترمنځ. نو زما په خیال باندې یو ځل تجارت یو حجم نه زیات شي بیا هغه په سیاسي مسایلو باندې حاوش د ملک دنه یو داسې یو پرشر ګروپ را پیدا شي چې هغه خپل تعلقات خرابول مواله هغه
د یادونه وړ ده چې د پاکستان او هند ترمنځ وخت په وخت د مذاکراتو لړۍ پیل کیږي، خو د نامنه او ترهګرۍ د پیښو د لاسا اکثر دا مذاکرات ودرېږي یا د ځنډ ښکار شي او د وروستیو کې هم د دواړو ملکونو مذاکراتي عمل ته د ممبئی پیښو د لاسا سخت زیان رسېدلی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږی زو د پاکستان کراچۍ ښار ته. کراچۍ ښار کې د اخوډه په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې تاوتریخوالی په تازه پیښو کې د مذهبي احمدیه جماعت سیمه ییز مشر هم وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس وایي د خار سایډ ټاون په میټروویل سیمه کې د نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو یو تن وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر راو لیاقت مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د نعیم احمد ګوندل په نوم یو تن د خپل کور څخه د کار ځای ته په لار وو. دیوی نوموړی چې کله د کور نه راووتلو نو په کوڅه کې نامعلومه موټر سایکل سورو په هغه ډزې وکړې. هغه په سر یو ډز لګېدلی دی او ځای په ځای مړ شوی دی. د هغه عمر 48 کاله وو او د سایډ ټاون په سیمه کې اوسېدلو. د هغه تعلق د احمدي جماعت سره وو. د راو لیاقت په خبره نعیم احمد ګوندل په سټیټ بینک کې د مرستیال مشر دنده ترسره کوله. د هغه په خبره د نوموړي وجنه په کراچۍ ښار کې کار د مخه د روانو هدفي او لسانی وجونو تسلسل نه دی، بلکې نوموړی د پیرقیز تاوتریخوالي په نتیجه کې د رامنځته کیدونکي اخوډه په ښکار شوی دی. پولیس زیاتوي د یادې پیښې په حق له یې د اولنو پلټنو رپورټ یا اف آی آر د نامعلومه کسانو په خلاف لیکلی او پلټنې یې شروع کړي دي. تر اوسه د دغې وجنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د احمدیه جماعت د ویبپاڼې تر مخه وژل شوی تن نعیم احمد ګوندل د دوی د ډلې سیمه ییز مشر و. د ویبپاڼې تر مخه د نوموړي د هیچ چا سره شخصي دښمني نه وه او هغه د عقیدوي اختلافاتو په اساس وژل شوی دی. د روان کال په موده کې د احمدي لږکیو د ډلې دا دویم غړی دی چې په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار کیږي. د یادونې وړ ده چې پرون د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د سایډ ټاون په پټان کالونۍ سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د مولوي عبدالرحمن په نوم یو تن په ورته پیښه کې وژل شوی و. مولوي عبدالرحمن د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا د سیمې امیر و. د دې تر څنګ د ښار پاک کالونۍ، بلدیه ټاون او ګارډن په سیمو کې پنځه نور کسان ښار کې د روان اخوډپ په ترڅ کې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. پولیس وایي وژل شوو کسانو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی. یاده دې وي په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري چې زیاتره یې سیاسي، مذهبي، ژبنۍ او فرقیزې بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د دمه نوړاندې تاسو واوریدل چې په کراچۍ ښار کې د اخوډه په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. همدغه شان پیښور کې هم چاودنه شوې ده. په پیښور رنګ روډ باندې بمي چاودنې په نتیجه کې د پولیسو وینا تر مخه څلور کسان وژل شوي دي. پولیس دا هم وایي چې چاودنې ځای څخه د پوځ یو ګاډی تیرېدو چې دغه چاودنه وشوه. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
پیښور رنګ روډ باندې موټروے انټرچینج نه را پدې خوا پرون ماښام یو بمی چودنه شوې چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه څلور عام مګړې وژل شوې دي. پولیسو دا هم ویل چې چودنه نه لږ شي بوړاندې د آرمی دوه ګاډي د غزې نه تیر شو او ښکاری داسې چې هم هغه یې پنه خو. بلخوا عیني شاهدین وایي چې تیرېدونکو د پوز ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. دغه چودنه کې نور دوه ګاډو ته زیان رسېدلی دی. دا چودنې ښکار شوې د یو ګاډي ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
لرگی والا بدی کی بورے بورے اڑو بورے نا بدی کی چکم دے پریشر کوکر یا سب شیخو پکی
امدادی کرونا ترسر کون کی الخدمت فاؤنڈیشن ریسکیو عملی اہلکار احمد حسین ہم موجود ہو. لاغوی وینا وا چی دوی پینزو جو بل شوی تنان پخپل اسپتال تا رسولی دی.
زشرا لمانو دا گاڑی ہم دا شنز سائٹ تو چکم دلتا اینی شاید نو غی نمنګ معلوماتو کو ناغي وچ دینه مخ کی او د ارمی گاډي دلته نه تیرې دو اينه یو کسره کوشو دا غي کی هو هغه دماکي سره هغه کی هم هغه انجرد شو او هغه ما ارمی ول خپل گاډي کی واچو یو ویړه پینځه کسان دلته نه مخایو د من غوري نه گاډي راتلو دایو دلته لوکل پشاور والا گاډي دی دلته په ډیرو منټ راشل کول دینه مخ کی دماکو شو دا جوان گاډي دا غي زت کړه.
د پولیسو مشر اس پی اسف اقبال مشال لیډو ته ویل چې دا یو دیسی ساخ بمی چودنه وا او ښکاری کی داسې چې د پوز د گاډي د دوی پنه خو
دا تقریبا په دې موکا باندې چې مونږ ولاړیو دلې لاس گاڑی کی پریشر کو کرو او آگے کے تقریباً درے کلو بارو دو دا یو گاڑی تیر شو سرکاری گاڑی او پسے دا دو گاڑی نورو او دے ٹائم باندے دا دماکاو شوا نو دے کے دے دو گاڑو کی یو ٹوڈی دے یو آلٹو دے دے کے درے کسان ہوئی چی زخمی شوی نو دا خو لکہ دا خلقو دا وینا خبر آجا بی ڈی ایس رپورٹ ہوئی چی دا تقریباً درے کلو دیسی ساختا جا گو بارو دی مواد.
بلخوا دا لیڈی ریڈنگ اسپتال میڈیا سل وینا ترمخا دا دا چودن پینزو جو بلشو تنان اسپتال تا روڑ دیشو دی د هغوی طبی امداد روان دی او د خطرې نه بهر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
سروې.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فہمت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې لاسلو د زیاتو ملکانو یو جرګه شوې ده. په دې جرګه کې د حکومت لخوا د انتظامی چارواکي هم ناست وو. په جرګه کې ملکانو فیصله وکړه چې د بی پایلټ الوتکو حملې نوی ودرېدلې تر هغه بعد د پولیو ناروغي ضد ساسکي ورکوونکي ټولو ته سمیته د ورتګ اجازه ورنکړي. پښتنه دا پیدا کیږي چې داسې جرګې د پریکړې کولو لپاره تر کوم حده آزاد وي. همداراز هغه کوم عوامل دي چې د دې جرګو په فیصلو اثر انداز کیږي. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورت واوري.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په شوه جرګې کې شریکي و ملک مامور خان مشال راډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان له دوی غوښتنه وکړه چې د ګوزن واکسین ورکوونکو ټوله ته د اجازه ورکړل شي چې ورشي.
دا خاص وکړه چې تاسو د پولیو غا بنکړې دا تاسو مشمان ته غا د نقصان رسیدي هغه دې ودا غري خبرې وکړې کنه او تاسو کوم د هغه شای راکسته کولاو کې تاسو مشمان ته پیدا ورس.
ملک مامور خان وایي د دوی دری دا و چې د بی پیلوټه الوتکو حملې ونه درول شي تر هغه به ماشومان ته د ګوزن ناروغي ضد ساسکي ورنکړي. د انتظامی او قبایلی مشرانو جرګه په داسې حال کې شوې ده چې میاشتې مخکې د شمالي وزیرستان د طالبانو قومندان حافظ ګلبادر د پولیو واکسینو ورکولو باندې بندیز لګولی و. ملک مامور وایي د دوی په سیمه کې د حکومت عملداري نشته او جرګې د خلکو له غوښتنو سره سمه فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې مې د قبایلي چارو له کارپوه ډاکټر خادم حسین پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په قبایلي سیمو کې خلک نه غواړي ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي. دا وایي قبایل نه د تعلیم ضد دي او نه هم د دې واکسینو.
بنیادی طور نه د قبایلي سیمې خلک د سبق په ضد دي، نه د تعلیم په ضد دي، نه د پولیو د ټیکې په ضد دي، نه د صحت په ضد دي، نه د جدید ساينس او ټکنالوژي په ضد دي. په بنیادی توګه د سماجی کنټرول خبره ده. سماجی کنټرول طالب سره دی تر ډیرو حاله پورې، طالبان مختلف تنظیمونو سره دی یا مختلف شبکو سره دی، مختلف ګوندونو سره دی یا په ځای ځای کې فوج سره دی.
دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې د جرګې دا فیصله څه معنی لري. آیا په قبایلی سیمو کې راټولې شوې جرګې په پریکړو کولو کې له هر قسمه دباو آزاد وي؟ په ناروې کې د قبایلي چارو کارپوه فرحت تاج وایي دا جرګې کله هم ازادي نه دي پاتې شوې.
جرګې خو مخکې نه دومره ازادي خو نه وي کنه. اوس پولیټیکل ایجنټ دا اف سی آر دا، نو بس د څه به د پولیټیکل ایجنټ خوښه وه او څه به اف سی آر قانون لاندې حکومت کول غوښتو نو جرګه به بس مغه فیصله کوله. خو دا خو چې کومې حکومت سره خبرې وي هغه کې ساده، باقی نور حکومت د خلکو خپل لکه مسلې مسائل وو نو هغه له سره جرګه طویل شي چې آزاد وه. د مخکې کنه دا 9/11 مخکې
خادم حسین وایي له 1500 کالونو راهیسې په قبایلی سیمو کې انتظامی واک له پولیټیکل انتظامی پوسټ ته انتقال شوی او په ټولنیز توګه واک له ملکانو مشرانو او با اثر کسانو طالب قومندانانو ته منتقل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې بدلون پر ضد چې خلکو خبرګون وښود نو په سلګونه کسان ووژل شول. دی وایي همدا وجه ده چې هلته واکمنې ډلې په خلکو خپل دریځ مني.
هلته د استوګنې لپاره اوس دا ډېره ضروري خبره ده چې کم کم تنظیمونه هلته برسر اقتدار دي یا اختیار لري یا سماجی کنټرول لري او هغه کوم نقطه نظر وړاندې کوي نو د خلکو سپورټ اصلول هغه د پاره ډیره اسانه خبره ده. څنګه چې مخکې ریاست اغل ته د خپل لغه کنټرول اصلول د پاره بدا ډیره اسانه او چې د پولیټیکل ایجنټ په ذریعه یو جرګه راغون لګي، دغه شان د طالب د پاره د کمانډر د پاره بدا ډیره اسانه ده چې د خپل مشن یا د خپل کاز یا د خپل خبرې د پاره یا د خپل دریځ د پاره جرګه را جمع د هغه جرګې په بنیاد د خبرو کې د خلکو مطالبه ده.
د قبایلی چارو کارپوه فرحت تاج هم له خادم حسین سره اتفاق کوي او وایي چې د مشرانو د وژلو له وجې ویره خبره شوې ده. له خادم حسین مې پوښتنه وکړه چې جرګې آزادې نه دي نو آیا د یو ټولنیز جوړښت په توګه جرګه مؤثره پاتې ده؟ دا وایي د جرګې شکل د پخوا په څیر دی خو په خپل روح کې جرګه د پښتونولۍ د یو ټولنیز دود په توګه په خپل اصلي حالت کې نه ده پاتې.
د پښتنو د سماجی کوډ چې پښتونولۍ د هغه د کور کې یو کور هغه چې کوم ته مونږه جرګه وایو، اشر وایو، مرکه وایو، اجره وایو، هغه په د تیسو بلا کلونو نه ماته کړې شوې ده، هغه اداره ماته کړې شوې ده، هغه شکل پاتې دی، د هغې کور یا د هغې اسنس یا د هغې روح ختم شوی دی، نو نریټیو د بل چا ده.
د قبایلي چارو کارپوه فرحت تاج وایي په قبایلي سیمو کې تر ټولو مهم او لومړی کار د سولې راوستل دي. د دې په خبره تر هغې وروسته به بیا دا ممکنه شي چې هلته د جرګې په نظام کې بدلون راوستی شي.
پامیر ساحل چې د جرګو د افادیت په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو وخت شوه دی. د ماسپخین یوونی مبجا عبدالحی کاکړ نامه د خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دوی د افغان حکومت ته وسوالو ترمنځ په خبرو کې د اسانتیا او د رامنځته کولو رول لوبولی سي او په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د احمدیانو د یو ځای مشر نعیم احمد ګوندل په ګډون څلور کسان په بیلابیلو پوښښ کې وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې پرون ناوخته په یو بمي برید کې څلور عام وګړي ژوبل دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ د روژې مبارکې میاشت پیل شوی او په پاکستان کې د روژې میاشت د کتو لپاره به هلال کمیټې نن کښېني. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د افغانستان د معدنیاتو علاقې په سلو کې په اویا برخه کې د کانونو او طبیعي زیرمو سروې بشپړه کړې ده. او په داسې حال کې چې په شام کې د حکومتي فوج او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه د عراق پولې ته رسېدلې چې نوروز د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په شام کې د څارونکو د میشن د غزولو قرارداد ویټو کړی دی.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوه دی. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کم موضوعاتو ادارې لیکلې دي کم خبرونه لومړی خصیدی په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د غوړسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکی په دې رپورت کې تاسو لپاره برابر کړی.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. د دې کې د انګلیزي ژبې ورسپانو ډان د غټ خبر پتو خپل سرخی کې لیکي چې کابل کې درې ډلیز مذاکرات کې د افغانستان د امن لپاره په خبرو اترو او د پاکستان په کردار زور ورکړی شو. د غرنګ د انګلیزي یوې بلې ورسپانو د نیوز هم دې خبر ته کتنه کړې ده او لیکي چې پاکستان به د افغانستان طالبانو سره خبرو اترو کې مهم رول لوبوي. د دې ترڅنګ آج ورسپانو خپل سرخی کې لیکي چې نوخار کې اپریشن کې دوه ترهګر وجلې شوی دي او په دې موخه دوه پولیس اهلکاران هم بازیاب کړی شوی دي. او مشرق ورسپانه د غټ خبر پتو غلي کې چې په خور موټر وې باندې د سکیورټي فورسز په قافله په حمله کې شپږ کسان جوړل شوی دي. او اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداريو باندې. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وزیرستان کې قبایلو د ډرون بریدونو بندولو پورې د پولیو مهم لړکې د سمرستي کولو نه انکار کړی دی. اداريو وړاندې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د پولیو مهم بند دولو لکبل چې کوم صورتحال را پیدا شوی دی په هغه د غور لپاره د پولیټیکل انتظامی او د سلطنتي جرګې ترمنځ مذاکرات وشول. اداري لیکي چې په دې موقع پولیټیکل ایجنټ مشرانو ته ویل چې د پولیو په ساسکو لګولې شوی بندیز ختم نکړي شو نو حکومت په شمالي وزیرستان کې د ترقۍ کارونه ودروي. د کوم په جواب کې چې مشرانو ویل چې حکومت دې مونږ په دې نه یریوي او دا چې کوم د ترقۍ کارونه شمالي وزیرستان کې روان دي چې مونږ په حکومت یریوي. د اداري په وینا چې دا وخت واجب صورتحال را مخته شوی دی یو خو مشران د مرستې نه انکار کوي او بل طرف ته طالبان دا مهم نه پریدي. نو باید چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره یو منځګړی لار روباسي چې دارنګ خامخا د غزي ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړي شي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د روجې د میاشت راتلو سره د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه زیات شوی دي او ناجیز منافقورو هم خپل کاروایي نتیزې کړي دي. اداري وایي چې حکومت ولست د اسانو ورکول د لپاره ځې پزی ارزان بازارونه هم لګوي. کولی دا کافی نه دي او د دې سره د ټول خلکو ضرورتونه نه پوره کیږي او بل دا چې د دې لپاره د سار نظام هم ډیر مضبوط نه دي او دا وجه دا چې دکانداران او گاډو والا د خپل خوخي نرخونه اخلي. اداري اخیری کې وایي چې باید حکومت د دا پاره پسم جوړ انتظام وکړي چې ولس پروژه کې د گرانی او بیزای منافی نه خلاص شي او د دې سره سره په دکاندارانو او نورو کاروباریانو هم غوګوکړي چې د روجی اهمیت او تقدس په نظر کې اوساتي او د داسې اقداماتو نه دی ډډه وکړي چې ورسره نور خلکو ته زیان او تکلیف رسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې نن عبدالحی کاکړ د برتانیا د ګارډین او د امریکا د نېشنل انټرست وسپانو مقالې لوستې دي. ګارډین د پاکستان د وتلي خبريال نجم سیټي او دا شان د مدني ټولنې نورو غړو ژوند ته په وړاندې واخونو مقاله لیکلې ده. نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د تشدد په راتلونکي لیکنه کړې. مهم ټکی له عبدالحی کاکړ اورو.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼه وایي د پاکستان وتلی خبریال نجم سیټي د خپل کار لپاره له کوره لیرې نسی تللای. دی په هفته کې درې ورځې په شخصي ټلویزیون د آپس کی بات تر عنوان لاندې یو پروګرام کوي، خو د ورځپاڼې په وینا د سپتمبر له میاشتې راهیسې د پروګرام د ریکارډو لپاره نوموړي د خپل کور په کوټه کې یوه وړه سټوډیو جوړه کړې ده. دا ځکه چې دی د پاکستان پر جاسوسي ادارې ښکاره نیوکې کوي او ویریږي چې و به وشل سي. د ګارډین په وینا یوازې نجم سیټي نه، بلکې د دې هیواد د بشري حقوقو یو وتلې مبارزې اسما جانګیر چې د فوج په ولسی چارو کې پر مداخلت تنقید کوي، دا وکړي چې د هیواد لوړپوړو امنیتي حکامو د دې د وژنې منصوبه جوړه کړې ده. له هغه وخت راهیسې دې ته حکومت ساتونکي خور کړې دي. دا شان د نجم سیټي پر کور هم کیمرې لګېدلې دي، خدای لکوره بيخي کم راوزي. د تبه په شار کې د کله ناګله ګرځېدو لپاره ډېر ژر بکتربند ګاډي هم ورکړل سي. د ګارډین په وینا دارنګ نجم سیټي ته په ورکړل سوي حکومتي ساتونکو د نظر ساتلو لپاره د د ميرمني له کلی سره تعلق لرونکي باوري ساتونکي هم ګمارل سوي دي. ورسپانه لیکي د نجم سیټي لیبرل پروګرام ډېر مقبوله او ورته اشتهارونه هم زیات بلابېږي. بلخوا نېشنل انټرست ورسپانې په افغانستان کې د تشدد د مستقبل تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. لیکوال پال سټونی لینډ وایي که په افغانستان کې د امریکا کوششونه ناکامه سو، نو دا به واشنگتن د ترګری ضد مبارزې پر نظریه باندې لسره غور کولو ته اړ باسي. دا نظریه د یو داسې پیاوړي مرکزی ریاست پر جوړولو زور کوي چې د خدمتونو او پرمختیایي کارونو په کولو سره مقبولیت ترلاسه کړي او دا شان د فوجي قوت په استعمالولو سره ځایي آبادیانی قابو کړل سي. د دې معنا دا ده چې د ټوپک په زور ریاست جوړول او دا رنګ د دې هڅو مرکزی ټکی د حکومت لخوا پر سیاست او تشدد پوره قبضه کول دي. د لیکوال په وینا په دې پالیسی کې موجوده مفروضه زیانمنونکې دي. د دې په وینا تاریخ او په افغانستان او عراق کې اوسنۍ تجربه شای چې د پوجي ریاست جوړونه یو له هغو کړنلارو څخه ده چې لمخې حکومت د تشدد مخه ونیسي او له وسوالو سره مقابله وکړي. د لیکوال په خبره ریاست او وسلوالي ډلې ژوند او نور ژوند ته د پرېښودلو پر بنیاد خبري اترې کولای سي، د سمګلینګ په سرچینو پټي معاملې کولای سي، خپل ګډ دشمنان په نشه کولای سي، پر سیمو ګډ کنټرول یا په امکاني توګه د تشدد پر نه زیاتولو سره سلا کېدلای سي. نو د دې په نه پر ځای د دې چې باغیان لمنځه یوړل سي، داسې ریاستونه هم کېدای سي چې له باغیانو جوړ وي. نو د دې معنا دا ده چې د یاغیتوب پر لپسې موجودګي د حکومتداري برخه ده.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې برتانوي قومندانانو خبرداري ورکړي که برتانیې له دغه هیواده د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وکړي، نو نه یوازې د افغانستان ثبات بلکې د برتانیې امنیت به هم له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د برتانیې فوج قومندانانو د خبرداري افغانستان ته د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سفر پر مهال وکړي او په دې ټینګار وکړو چې د برتانیې حکومت باید خپل فوجي حضور ته دوام ورکړي. ډیوډ کیمرون د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته په خپل سفر کې په هلمند ولایت کې له خپل قومندانانو سره ولیدل. د دې موضوع نور تفصیل د همین مومند په رپورت کې اورو.
په افغانستان کې مشر برتانوي قومندانانو خپل صدر اعظم ډیوډ کیمرون ته خبرداري ورکړ کچېره حکومت له افغانستانه د سرتیرو په وستلو کې بیړه وکړي، نو د افغانستان ثبات او د برتانیې امنیت بل ګواښ سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې ډیوډ کیمرون تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په هلمند کې خپل سرتیرو سره لیدل، یو لوړپوړ امنیتي سرچینې ټینګار وکړ، کچېره برتانیا غواړي چې افغانستان بقا وکړي نو باید په دغه هیواد کې د دوه نورو کلونو لپاره خپل غښتلي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې مشت برطانوي قمندانان چې د 2014 میلادي کال په دسمبر کې د ناټو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په درشل کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپاري، هغه راپور ناراحته کړی چې په کې راتلونکي کال کې د برطانوي ځواکونو په ویستلو کې چټکوالي ته اشاره شوې. کیمرون لږ تر لږه یو رپورټ تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو د فرعي کمیټې مشر اولیور لټوین ویلیو چې کچېره ټول سرتیرې د 2014 میلادي کال تر پای وویستلی شي نو برېټانیا کولی شي چې تر 3 میلیارډ پاونډ پورې سپما وکړي. خو ډیوډ کیمرون دا خبره رد کړه چې د ځواکونو په ویستلو کې دا بیړه د بودیجې د کمښت له کبله کېږي، بلکې د ده په وینا دا یوه داسې پروسه ده چې په افغانستان کې د انتقال د بهیر د ملاتړ لپاره پلی کېږي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې د افغانانو لپاره په دې پوهېدل ضروري دي چې دا یوه داسې پروسه ده چې په پای کې دوی باید په خپلو دوو پښو ودرېږي. د برېټانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د پروسه له طالبانو هم ټوپک اخلي او د ځکه چې افغانان دا نه خوښوي چې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره د دوی په خاوره کې پاتې شي. دی وایي چې یقینا که چیرې موږ دلته کم ځواکونه ولرو نو دا د ګټې خبره ده، له دې سره کمې پیسې لګېږي خو دا کار د پیسو لپاره نه کېږي بلکې د دې لپاره کېږي چې صدا افغانستان او زموږ د ځواکونو لپاره مهم دی. کیمرون ډاټ سرګند کړ چې برېټانیا بل پلان سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه پورې خپل ځواکونه وباسي او دا ځکه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیږد بهیر په بریالیتوب سره روان دی. په هلمند کې د میشتو برطانوي ځواکونو ټولې سیمې د انتقال په پروسه کې شامل دي او یا هم د شاملېدو په حال کې دي. په مې میاشت کې افغان ولسمشر د امنیتي مسولیتونو د انتقال درې پړاو اعلان کړ چې پکې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ هم شامله ده. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار د تیر کال په جولای میاشت کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې او د نادالي ولسوالۍ په 13 نومبر کې په دویم پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده.
پورتو وای مشال ریډیو وار.
پاکستان کې د ناټو د رسد د لارو خلاف مظاهری دوام لري چې زیاتره هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه دي چې په پارلیمان کې نمائندګي نه لري. کارپوهان د پښتون راپورته کوي چې ناټو لپاره سامانونه وړونکو دغه ګاډي د کراچۍ ښار نه روانيږي، خو د هغه خلاف مظاهری 1200 کیلومتره لري په پیښور کې کیږي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه په دې رپورت کې د دې د جواب لټولو هڅه کړې ده چې راځي چې په ګډې وورو.
د پاکستان د حکومت لخوا د نیټو د رسد د بحالولو خلاف د هیواد ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو احتجاجي لړۍ شروع کړې ده چې پکې تحریک انصاف او د دفاع پاکستان کونسل د سوري لاندې یو شمېر مذهبي ډلې ډېرې فعال ښکاري. د لړکې تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي په پیښور کې مظاهره کړي او په دې ورستیو کې جماعت اسلامي په خیبر ایجنسی کې پاک افغان لوی لار باندې یو احتجاجي درنه هم ورکړی ده. پښتنه دا ده چې د نیټو د رسد دغه ګاډي د کراچۍ نه روانيږي، خو پر ضد یې هلته دومره مظاهره نه کیږي څومره چې په سوونو میله لري خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ترسره کیږي. په دې حقلا د خیبر پښتونخوا صوبې د جماعت اسلامي د اطلاعاتو سیکرټري اسرار الله اډوکیټ وای
مونږ خدا اعلان کړی دی. جماعت اسلامي مشر سید منور حسن صاحب هغه خدا ویل دي چې ان شاء الله تعالی دا پورت قاسم نروځي نو مخکې به هلته کې مطلب د احتجاج کیږي په ټول ملک کې به کیږي او دی دی دا دی مونږ په کلار نه پرېږدو. عوامي نېشنل پارټۍ چې دی سره خو به دې ځل حساب کتاب کیږي ان شاء الله تعالی دی به دې ځل داسې شکست کړي چې بیا کېدی شي د اوټونو نامه هم وانلي ټولو کې به کوو خو بدل ته بم کیږي دی دی دا مطلب دی اړه کې نه ساتي چې دلته کې په کلار ناشتي.
بلخوا د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای د جماعت اسلامي په شمول زیاتره مذهبي ګوندونه د نیټو د رسد د لار مخالفت د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
چکله د دې 15 کال حکومت او غیر مشروط تور د اصله لګله نو د یو رزم داونه ویچ ګنده بندول غواړي. دا ټول هغه قوتونه چې 15 کال خوف د حکومت دوران کې دا اصله روانه و پروا نه و چې حکومت پابندي ولګوله د را بیدار شو او بیا چې حکومت امریکا په دې مجبور ک چې مشروط تور بس پلی کې نو دوی تیار شو چې دا خود د موجوده خره خو به هیروګان شي. پبلک خو دې سره مینه کوي او زمونږ نه بنفرت کوي نو دا غې دراتون کې د اوټ د پاره کم دي هغه د خلکو د دوکې د پاره ځان کم دی په یو مختلف شکل کې راوتل چې د نیټو سپلای چې کم دی دا ظلم دی.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې نیټو د ملګرو ملتونو د مینډیټ لاندې ذمواری ترسره کوي او پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی، نو ځکه دا ممکنه نه ده چې د ټولې نړۍ مخالفت په سر واخیستل شي. دا راز د سیمې د چارو کارپوه عقیل یوسفزی وای په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ملي بیداری راغلی چې لوجې یې دلته د مذهبي او ځینې سیاسي ګوندونو اثر رسوخ په کمیدو دی، نو ځکه دوی هڅه کوي چې د خپلو هلو ځلو مرکز همدا سیمه وګرځوي.
موږ ګورو دا چې دغه عمل درو په پیښور باندې فوکس کړی دی، ځای وای په پیښور کې یو جلسه وکړه، د هغې نه بعد چې ځینو تحریک انصاف هم دلته کې درنه ورکړه، بیا چې د جماعت اسلامي هم درنه وکړه. نو بنیادي طور له د دوی چې کوم غرض دی هغه دا دی چې دغه ایشو چې دا چې هغه ډېره ضروري ده چې هغه حل کړی شي، او ډېر خلک دغه عمل ته د ډېر مثبت کردار په نظر باندې هم ګوري چې دغه سبوتاج کی او دا غیر نه چې داسې کوم ښار یا کوم ولس متاثره کړي هغه پیښور او پښتانه دي.
عقیل یوسفزی زیاتوی افغانستان کې هر ډول لاسوهنه که د پاکستان د حکومت لخوا وي، که د پوز لخوا او که د مذهبي او سیاسي ګوندونو لخوا، د دې هیواد لپاره په هر اړخ زیانمنه خبره ده. نوموړی وایي د نیټو د رصد د لارو باندې هم د پاکستان لپاره دغومره بد اثرات لري.
افغان ولس چې کوم دی یا عام وګړي چې په افغانستان کې چې کوم دي، هغه هم د داسې ګامونو د لارې چې ډېر زیات متاثره کېږي. لکه زه به تاسو مثال درکړم چې په دې ټایم کې په د عرب امارات نه د افغانستان د ماشومانو دپاره تقریبا د لس لکو پورې کتابونه راغلي دي، او هغه د تېرو څلورو پنځو میاشتو نه چې دي نو هغه هلته کې په کراچۍ کې نښتي دي. نو تاسو اندازه لګولی شئ چې داسې ډېر مواد به وي، داسې ډېر خوراکي څیزونه به وي، دوایانې به وي، نور داسې عام استعمال څیزونه به وي چې هغه د دې ګیم د دې ړوند ګیم د لاسه چې دی یا د دې بارګینګ خلک متاثره کېږي.
د تیر کال د نومبر په میاشت کې د مومند ایجنسی په سللا چک پوسټ د نیټو په هوایي برید کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوي وو، چې په نتیجه کې یې پاکستان د نیټو لپاره د رصد لارې بندې کړې. خو د وو میاشتو د بندیز او د ډیرو سیاسي او سفارتي هلو ځلو نه وروسته د لارې د رواني میاشتې په اولنۍ هفته کې خلاصې کړې شوې دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی، اقتصادي نړۍ پروګرام لرو، خو لا هغه وړاندې یو بل رپورت تاسو پام راګرځو. د خبر ایجنسی د جمرو د سیمې خلک او ځمیداران وای چې د دوی سیمې نه تیر شوي د اوبو نهر اوس بند شوی دی، چې له عملې دوی خپل فصلونو ته اوبه نشي ورکولی او نه ترې خپل نور فصل ضرورتونه پوره کولی شي. دوی وایي چې د دغه نهر اوبه ته ورته خلاصې کړي شي، نو چې کوم ستونزې دي داوې هواري شي. نور حال د سیمې زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکي وای چې د تیرو څو ورځو راهیسې د ورسک ډیم نه جمرود ته راغلی نیر بند شوی دی، چې له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي او خپلو فصلونو ته اوس اوبه نشي ورکولی او ولاړ فصلونه یې په وچېدو دي او د امروزه ژوند او ابادیو دپاره هم ترې اوبه نشي حاصلولی. په دې هکله باندې د جمرود غونډي سیمې اوسیدونکی جلیل پریدی مشال ریډیو ته وایي:
باران هم ونشو او نیرم هم دغسې شو چې کوم فصلونه جوار و ناري جوار و هغه چې کوم دي خراب شول، داسې بوټي چې میوه یې نیوله هغه هم د اوبو یې وجې نه دی هغه شول خراب شول. ځینې ټیم کې داسې و چې مونږ به خټو کار کولو یا به چرته سیمنټ لینټر مینټر خلکو اچولو، نو هغې وجې هم مونږ ته مکمل تکلیف ورسېدو. ګورنمنټ دا مونږ دا غواړي دا نیر د مخکمې نه چې زر تر زره دا نیر چې کوم دي بحال کړی شي. چې
په جمرود سیمه کې د نیر د بندېدو د ستونزې په حقله باندې یو بل تن زرغون شاه پریدی وایي:
دا فصلونه او پټي کرل شوي پټي دي او دا کرل شوي پټي چې دي لاړل دا فصلونه مکمل طور باندې تباه شول. دې لاندې کوم فصل کېږي د هغه په زرګونو ایکړه باندې ځمکه ده، د دې خلکو پندې باندې انحصار دی، همدې ته ناست دي او په دې علاقه کې اوسېږي. په مونږ دا بالا او کم نه هم دا مطالبه کوو چې په دې علاقه کې همدا یو نیر دی، نو مهرباني دا وکړي چې دا را پرېږدي.
او د جمرود سیمې تاریخ پریدی وای چې مونږ کالو سر هر فصل کرو، خدا ورته ډیر زیان ورسېده.
هر فصل مونږه کرو کنه خو داسې هیڅ کله نه دي شوي، لکه وو زموږ سره وشول ډیر غټ تاوان مونږ لاره کو فصلو باره کې. او چې کوم دی کنه دلته کې زموږ چې کوم خزي دي کنه او ماشومان دي، دوی ته سخت تکلیف دی. ګوره اوبه چې کوم دی کیلومتر کیلومتر نه اوبه راوړي زمونږ خزي ګاډو چې کوم دی مونږ تیلو خرڅ کیږي.
د جمرود سیمې د نیر د بندیدو د علت په حق لمو چې کله په پیښور کې د ایریګیشن یا اوبخور محکمې د ورسک کینال یو چارواکي صالح شاه سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې دغه ستونزه د دوی لوړپوړو چارواکو په پام کې ده. د دغې نیر په یو مرکزي پمپ کې شګه جمع شوې ده او چې دا ترې لرې شي نو بیا به ورته د دغه نیر اوبه خلاصې کړی شي. په دې هکله نوموړی وایي
دا جگہ فیڈرشنل کے سیل ڈیل جمع شوی نے شکل اپ کلیر دے دا جی بالکل اغا تری اس کی بیٹری پہ لگے بھی جی دا تے مدرے مورز ہم جی بیس اس کی جانے دی وہ بے برابر ہے انشاءاللہ نو خبر ہو جی صحیح دے کہ چاد کہ او بو بند دی کنے جی پتی ہو جمانے گرمی دے تر او بو تو تھوڑی ضرورت ہے دا فصل کنے جی اس فصل تو بنے ملا ہی میں خام خاجی دا مسئلہ جڑی ہے ہاں جی بالکل بالکل لگا سبب روٹین دی ورکڑے 30 کی بیٹری دی او پجے کتنی لگے دی جی اس موجودم لگے دی پتی ٹائم کی او ٹول فیل سٹاپ مند کی دی جی کار شروع ہے کہ پتی سے سر کار روان دی جی
د خیبر جن سے د جمرود سیمی اسی دن کی او زمینداران وای چ د ورسک نا جمرود تراغلے نیر دی زر تر زر صفا کړی شي او دغه د نیر اوبه دی ورته خلاص کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوسو. خبر رسیدلی دی 19 پروگرام د اقتصادي نړۍ د جولای په 8 نیټه د جاپان په مرکز ټوکیو کې نړیوال سلا شول چې د بهرنی ځواکونو ترتګ وروسته به افغانستان ته 14 ارب ډالر پورې مرستې ورکوي چې دا هیواد خپل امنیت وساتلی شي او خپل لګښتونه پوره کړل شي. دا مرستې د افغانستان لپاره په اقتصادي توګه څه معنی لري او څه اثرات به ولري؟ د اقتصادي نړۍ د خبرونه مو په همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل درته جوړوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د بهرنیو ځواکونو ترتګ وروسته د افغانستان لپاره د 14 ارب ډالر مرستې په اقتصادي توګه څومره ګټورې دي؟ آیا د افغانستان حکومت به وتوانیږي چې د اداري فساد سطحه کمه کړي او دا پیسې په ځای ولګوي؟ آیا افغان حکومت باید د دې هیواد د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره اقتصادي ماشین کې بدلون راولي او کنه؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب درته د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې درکو. له مشال رادیو سره اوسئ. د ټوکیو په کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو تر 2018 زیږیز کال پورې د افغانستان د حکومتي خرچو پوره کولو لپاره برستو ژمنه وکړه. هر کله چې یو هیواد ته بهرنۍ پیسې راځي نو د دې ګټه څومره وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د اقتصادي او مالی چارو کارپوه خانجان الکوزای وای دا مرستې خو پر خپل ځای مثبت تاثیر کوي. دی وای دا پیسې د هیواد د بیا رغاونې او امنیت لپاره دي.
حکومت خو البته په خپل ځای باندې مثبت تاثیر کوي. د دې کې څوک نشته دی چې ډېرې پیسې دي په امنیتي لحاظ باندې هم یو کې دا پیسې دي. دا شونې دي او ښکاره شولي نه چې جهان واده وکړه د افغانستان په باسازۍ د اقتصادي برخو کې چې یو شومده اساسي برخې دي.
په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون آزرخش حافظي وای هر کله چې بهرنۍ پیسې هیواد ته راځي نو د دې جریان پر بازار اغیز لري. د دې خبره دا پیسې د خلکو د اخیستنې قوت زیاتوي.
په اقتصادي لحاظ هر پیسې چې ملي اقتصاد ته دننه کیږي د کاش انفلوئنس یا د پیسې د جریان لپاره ګټوره ده. او دا پیسې چې دلته یا په بودجه دی عادي دی حکومت یا په بودجه د انکشافي دی حکومت یا د خصوصي سکتور د سپورت لپاره کوم پیسې چې لګیږي هغه پیسې خلکو ته د خرید د اخیستلو قدرت تدریقي او دا په خپله د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدای شي.
د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزای وای دا په یاد ساتل پکار دي چې دا پیسې له قیودو او شرایطو آزاد نه دي.
د عام په دې د شرط نه دي او قید او شرط لري. یعنی د عام د دې لپاره لازم شرایط تشکیل کړي چې په هغه کې همدترین مسره د فساد د فرزن د امنیت پر اوستلو مسله ده. همدارنګه د مخدره موادو او د یو ښه حکومتدارۍ جوړول دا هغه چالشونه او ننګونې دي چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. په دې کې باید په صداقت سره کار وشي ترڅو یو لازم فرصت متعید شي.
نړیوالو د پیسو ورکولو لپاره تر ټولو زیات ټینګار د اداري فساد په مخنیوي باندې کړی دی. له دې علاوه د شپاړس ارب ډالره به د ښه حکومت کونې، د ډیموکراسۍ تسلسل او د بشري حقونو د ساتلو د شرایطو تر پوره کولو وروسته ورکول کیږي. خانجان الکوزای وای د دې لپاره نړیوالو یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په ذریعه به د دې جاج اخیستل کیږي چې شرایط پوره شوي او پیسې پر ځای لګول شوي دي او کنه.
هغه ډېر مشخص دی، هر کال کې حتی په هر څو وختونو کې یو کمیشن جوړي او هغه کمیشن بالاخره راځي او دا بررسي کوي که چېرته واقعا دا حکومتونه په ځای او په مساعد لحاظ باندې لګېدلي نور حکومتونه صورت نیسي که نه یې نه نیسي.
د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزای وای په افغانستان کې د اداري فساد د ختمولو لپاره اراده نه لیدل کیږي. دای وای په دې ترڅ کې کاغذي کارونه ډیر شوي دي خو عملا څه نه دي شوي.
د فساد مسله د من دفاره اساسي مسله ده. متاسفانه چې فساد خو د الله سبحانه کې په افغانستان کې اوس سره شوی دی او خپل جمهور او دولت او ټول خلک چې وي فساد. اگر د فساد من دولو د فساد متاسفانه اوس په دې نه نه دی یو ته نه کوي تا خلک ته دې دی یو له تاسو په ښکارا دی ولر دي کاری چې اراده دې د دې ملګری دی او تر اوسه پورې د فساد د منځلو لپاره تنها په کاغذونو او مصاحبو او پروتوکولونو او کمیشنونو کې خبرې کېږي، مګر تر اوسه پورې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
د سوداګرۍ خونو معاون او د اقتصادي او مالی چارو کارپو آزرخش حافظي هم له خانجان الکوزي سره موافق ښکاري او وایي د اداري فساد له منځه وړلو لپاره باید ولسمشر عملی ګامونه پورته کړي. حافظي وایي ولسمشر په دې مورد کې پخپله له ننګونو سره مخامخ دی، نو ځکه د اداري فساد له منځه وړل ډیر ګران کار ښکاري.
لنډه توګه ویلی شم چې تر ټولو څخه اول باید د لوړ پوړو مقامات مخصوصا د خغلي ولسمشر لخوا یو غختلی او قوي اراده باید موجود وي چې د فساد بین الملل لپاره هلې ځلې وکړي او دا هلې ځلې صادقانه باید وي. اما متاسفانه ولسمشر ډېر مشکلات سره مخامخ دي. یو دغه دي چې که چیرې دی د فساد پر ضد واقعا اقدام وکړي، دی د دې شاوخوا خلک پکې راځي او دی مشکل دی چې خپل د عواطف څخه تیر شي او قانون تطبیق کړي، یا خپل همکاران چې هر وخت ورسره اوسېدلی دي په دغه تېر څو کلونو کې په دې لوړو مقاماتو، او که چیرې دلته عدالت تامین شي د دې ټول خلک نیول کېږي او د دې حتی د کابینې په سطح او د کابینې خلوت خلک هم ګرم دي په دې مسایلو کې، خلکو ته خو دا پته شته.
کچری د اداري فساد مسأله حل شي، نو بیا آیا لنړیوالو ترلاسه کیدونکو مرستې د افغانستان په وسنی اقتصادي جوړښت کې کار کولای شي او ګټورې ثابتېدای شي او کنه؟ د اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزای وای د افغانستان په اقتصادي ماشين کې د د پوینا ځنې پروزې زړې دي. د وای باید قوانين اسانه شي او نور قوانين باید جوړ شي.
ماشين د اقتصاد واقعا چې پروزې یو څه د زړې دي او بروکراسي دا او قوانین ته ضرورت دی چې قوانین ته اصلاح شي، قوانین اصلاح شي، دا څه شي چې د ډېرو ادارو لاسونه لنډ شي او مشخص وي او څو ادارو پورې وکړي چې شفافیت راشي. فرصتونه شته او امکانات هم شته، خلک هم ضرورت لري. اکثر قانوني معانې او بعضې بروکراسیګانې او اداري هغه میکانیزم ډېر زیات سخت دی دا اوسنی، او دیوته د خلکو لپاره د فلسفي نشته، او دیوته د خلکو لپاره نشته. د ګنان هغه ماشینري د اقتصاد چې دا هم چې جوړول ته ضرورت لري، او هغه دا چې باید قوانین سهل شي، قوانین ساده شي او جوړ شي.
ازرخ شافیزی وای د هر هیواد اقتصادي وده په زنو شیانو پورې اړه لري، لکه بشري وسایل، پانګونې او داسې نور. دا وای د یو هیواد اقتصاد پر مرستو ولاړ نشي پاتې کېدلای.
واقعي اقتصادي وده پر جی ڈی پی یا عاید ناخالص ملي یا پر صنایع دی یو هیواد، پر کرانه دی یو هیواد، پر بشري قوت یا نیرو چې هیومن ریسورس ویل کیږي په دا پرنګي ژبو کې هغه پورې لري، پر مرستو باندې خو اقتصادي وده نشي راتلای په بشپړه توګه.
حافظي وای د افغانستان د ټول دولت او خصوصي سکتور ذمہواري جوړیږي چې د هیواد اقتصادي وده میکانیزم چلولو لپاره په ګډه کار وکړي.
په کار دي چې حکومت د افغانستان او ټول دولت د افغانستان حکومت تقنینیه قوه او په این زمان کې انور اړخونه د دولت پرایویټ سکتور سره یو ځای دوی د یو اقتصادي ودې لپاره د ښتین اقتصادي ودې لپاره ورودانګي او دا کار اسانه خبره نه ده ځکه چې تروسه پوری حکومت دې توانیدلې نه دي چې خپل اقتصادي کلنداره بشپړه کړي.
دا کړنلار څه کېدای شي او پر څه ولاړه ده؟ د سوداګرۍ خونو معاون ازرخ شافیزی زیاتوي د ناخالص ملي ودې زیاتولو او د برآمداتو زیاتولو کړنلارې په هیواد کې نه دي موجوده.
مثال په توګه د جی ډی پی لپاره تولید ناخالص ملي د هیواد لپاره کم کړنلار نشته. د اکسپورت پرموشن یا د صادراتو د ودې لپاره کم پروګرام تعریف شوی دقیق پروګرام موجود نه دی او د هغې د ترسره کولو لپاره د وخت پر بنسټ کوم حساب کتاب موجود نه دی.
تاسو د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې د کارپوهانو نظر دا دی چې افغانستان نه یوازې سیاسي اقداماتو ته اړتیا لري چې د اداري فساد مخه ونیسي، بلکې د دې هیواد اقتصادي نظام هم یو شمیر بدلونونو ته ضرورت لري چې بیا دا په خپل متحرک پاتې شي، پرمختګ وکړي او په هیواد کې اوږدمهاله اقتصادي وده موجوده واوسي. له همدې سره د خبرونه پای ته رسیدو په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
Hello.
پندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه.